سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي رادیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې رادیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستان ووځي تر اوسه پورې تر 8500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي که نه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتي. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمېرو سره تر 4 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنې د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بېلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای ده. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی یو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شدیده این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په څلورمه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته هلته هم له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس ځورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال دی له دغه هیواده ووزي. هغه په یاد هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بېرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کېږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغې پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمند یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم در از وبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر در یک ولایت سفر کردم میتونستم دوباره
په خوا که یو ولایت ته تللی شوای، بل ته چې هلته کان، کرنه، صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیتیم، مس او اوسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانیو. د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزی ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي، له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي، ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي، همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه شي دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پرتله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په سنگړی ډول دالک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک تر زخت ور کول نسبت جلې باندې څومره دینی ری خلری نن په پروګرام کې په دې موضوع باس کوو ملمند را سره شته دي چې دا موضوع بر سره واسي کړی د دین عالم شیخ الحدیث عبد الصبور عباسی د خزو حقوقو فعالان هریا و نزیف احمد چي او پښتنه زواک او همدارنګ زموږ بل قدرمنه ملمانه د چورو سره سره وصل شي او همدارنګ د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل ملمانه چې مخکې ول دوی بر سره شي تاسو ټول ستړي مشه بخیر راغلی باسي صاحب ک لتاسی پایل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکار شي کله ول پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنی ورته خوشحالي کې او بلته مبارکیان لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوی دا ډیر عادی دغه مسله اخلي د څه دینی ریخلری په اسلام کې داسې څه ده چې هلک نسبت انجلې نه خدا یا څه برتریت لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سمکاران تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تطبیق کړی دی قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور ول وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تور شي د غسینا او د غسی او د غسینا ډکی غمجن یو د غم نډکی یا توارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي وا زما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او يم شکوه علی هون ام یدسو فی التراب کدا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکاره د هغه فیصله کې دی کوي نو په جلې باندې خفقیدل دغه په تولد باندې غم قران دا طرز تفکر دا قران غندل او بیا کې دی جنکی پیدا کې دی نو یا دی وجنا چې دا ولچا سره واده کوي بل کور ته بځي او دا موږ ته شرم دی نو یا ویل به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو کغټم شي موږ ته څه فائدہ نشته نو دا به ژوندې خاور کې مندل نو سورې تکویر متم نه هم آیات کې الله پاک دا شیم غندل قران فرمای و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پرز باندې وا هغه جلې چې ژوندې خخه شوی دا اغه برا وخته شو دا غینه پختنه وشي چې ته څنګه قتل شوې تاسو جرم او څه ګناه او کله نه چې اسلام راغله ده دا سلسله په عرب او عجمو کې په ټول مسلمانانو کې بند شوې ده الا یو نیم جاهل چې څه پیدا کیږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا خول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی او و دل بنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکې واخلي او ژوندې خاخه کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندل او قران هم غندل بیا د نبی علیه السلام خپل روش د سی او مجاهر لورغان سره ډیر مینا کوله محبت کو لورغان سره فاطمی بی بی سره دا محبت ډیر مشهور دی ډیر مشهور دی ډیر مشهور دی چې کله وفات کید نو بل چاته ونه ویل چې زما را وفات وخت یې غره نو دای ځان ته نږدې کړ ورته ویل چې زه روان یم زه ختم یم ناغي ډیر سخت او جړل چې وی جړل نو به وخت نږدې کړ نو به ورته ویل چې زما خو فامیل کې اولنې کس ته ما په راځي نو هغه بته نو هغه بیا وخندل نو عائشه بيبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وځړلې یو کته دی وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم اما هغه بچ هغه بیا رسول الله د وفات نشپک مشته پس هغه وفات شو او چې را بغلا نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسې دو خپل صدر یې ته شایته ورته راو هغه به ورته وړاو او ډېر احترام سره به چې دی کې نو ولداري بچي به خپل بچو غونه غنل حسن حسین یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین دا جګېدو ورزیدو جګېدو ورزیدو ورکو نو نبی علیہ السلام د جمعې د خطبې نور څه کته شو د لور روزو یو هغه واغسته چې کې او ری کې غونیو او خپل خطبه ته دوام ورکوي ویلې
چې مال او اولاد چې ده فتنه ده، فتنه مطلب ده ازمایش، نه ده ازمایش ده. زه خطبه نور کته شم او کله بم چې ده فاطمه ابی په کور باندې نبی علیه السلام تیرېده، نو د کوڅې سر نه به یې غږ کاوه هل لوکاړو، هغه واړه شته نو هغې بزر ضرور ته لونګ موانګ غاړې ته واچول، او لونګ موانګ به یې ورته غاړې ته واچول، بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل، نو هغه به نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما، الله زه دې سره مینه کوم، فاحب من احبهما، نو څوک چې دې سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي موږ اسلامي لیټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو به بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې میلمنې هم په تمه دي، دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخښنې سره چې تخنیکي همکار وایي اغلې خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته به ورشو، تاسو هم ښه راغلاست اغلې داودزی. که تاسو راته ووایئ، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور عضوې تر منځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحاله کې نسبت نجلۍ نه؟ بله، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلی او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ او آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایل، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی.
اخلی دا اوځي زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخې ګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
همدې موضوع ته راځم. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دی چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت دپاره نه خوشحاله کېږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کېږي. د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقاتو د روی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو عدم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ او آر ښکاري، نه یوازې دا چې بېخوشحالي وي نه دنیا ته راته کې، په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان ورښیي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت اولاد کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغلله، د اتزامه د پیدایش په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دی اغه استعداد او کوم توانایانو چې لري د سلمي سره مخامخ کیږي او د دې یو احساس ورکول کیږي چې ګوته دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا د دې یو موجود دی چې د ټولو باره دوشته چې دا بیا سبب دی کیږي چې ورو په خزو کې په مجموع کې یا اوقدر رامنځته کیږي او یا سبب د افسردګۍ او تاثر ګوشنشینۍ د ښځو کیږي.
مننه کور ودان نور بشو زموږ بلې قدرمنې میلمنې رڼا ته. رڼا افغان تاسو ښه راغلاست. ستړي مشي که تاسو راته وایئ حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوي یاست چې په کورنیو کې کله انجلۍ پیدا کیږي کورنۍ ورته ډېر نه خوشحاله کیږي. ستاسو په نظر باندې اوندې لتونه څه دي او دغه لتونه څومره د دې سبب شوي دي چې په اوسني مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی دا نورم پسې قوي کړي او نارینه ته ونه وایي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع ده. لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نونسم د تلې د ښځو د نجونو نړیواله ورځ د پیغلو نجونو نړیواله ورځ په افغانستان کې ونه لمانځل شوه. په ټولې نړۍ کې ولمانځل شول. په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شو. ستاسو د خبرې د یوې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې. ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي. دا وایي ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ده. نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا په عمومو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام ناګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو. متاسفانه مسلمانانو دې مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی. موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قران باندې سمال نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شي د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتې شي چې جلد حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي. ځکه دوی په خسترګي کېږي، دوی شخصترګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې وي دوی ډیر زیات جبه کوي او دوی ډیر زیاته هغه خپل حقوق ډیر زیاته غوښتنه کوي. یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده. کومګه تاسو ګورو پلرونو میند ته ډیر هغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لډی راځي ته بینه نه کوي کنه. خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلمې د وجنه او اسلام چې ویل شي دی د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول، قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله. د بل ارخه کومګه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم. خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو، نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم، خلک ماته بهر کې پیغور راکوي. مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خځې ته ورکړی ده، د آزادۍ حق لري، د خبرې کولو د حق بیان لري، د آزادۍ حق لري. مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتک سره طالبانو مکتبونه هم بند کړو. دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو.
مننه رڼا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب، یو علت چې دلته زموږ د نور ملمنو ورته اشاره وکړه دا ده چې نارینه ځکه په کورنۍ ځکه نارینه اولاد ته خوشحاله کیږي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړخ باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي؟ داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي؟ دیني اړخ لري که نه لري؟ او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو د خبره ده چې جنکۍ خودکفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، الکانو نه جنکۍ چې دی په مور او پلار باندې ډېر غېدا مهرباني نو تبانه کوي، او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی هموغ نه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکۍ د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون کوڅه کې ورځولی، بیا واده کړي لورګانې راغلي دي، پلار یې وړی دی خپل کور ته، پاکړی دی، صحیح کړی دی، ساتلی دی، خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و، نو بالغ سره به مې ورته بالغ تې ښودو، ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونیسي، اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي. ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی، خو چې اول نه هغه بې اسري بې وسیلي څه کار یې نه وي، میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي، نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار؟
شیخ صاحب، دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کړي، که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي، کله چې مور او پلار بیا توپیری چلند کوي، مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي، نجلۍ ته کم ورکوي، دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي؟ جزا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي، د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ، چې ته کور ته راغلی خو راغونډېږي سړي دی که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دونه فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن، چې چا یې لور شوه، فلم یعدها خخه نه کړه، ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه، پکې ونه ګڼله د دومې درجه مخلوق یې ونه ګڼه، ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه، چې هو دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی، هغه ته یې ترجیح ورنه کړه. نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه، په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي. اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعاً ناروا دی، حرام دی شریعت کې. د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دی کې د پلار مال دی ټول شریک. نو رسول الله وایي ټول ته دې همدونه ورکړي، لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه همدونه ورکړي. نه نه، د پلانۍ زوی ته مې ورکړه، د خپلې ښځې نوم یې واغ، یو کلي کور خلکو مې پېژندلې کنه، نو د ښځې نوم واشه پلانۍ زوی ته. نو رسول الله وایي دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواہی نه کوم، زه په ظلم باندې به گواہی کوم، لاړ شه ځان ته بل گواہ وګوره، زه په ظلم باندې گواہی نه کوم. اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعی مساوات او د هغې چې دی حکم کوي. یو حدیث کې عائشه بیبی وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله، سوال یې کوو مسکینه وه، دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې، نو فلم تجد عندي شی، نور مونږ کره نه و، یو خورما وه هغه مې ورکړه، هغه نیمه کړه، نیمه د یوې لور خولې کې ورکړه، نیمه د بلې لور خولې کې ورکړه. ما منه ډېر تاثیر یې وکړ، دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی، نو ما ورته ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ. نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي، کن له ستر من النار، دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي، الله به جهنم نه بچ کی چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي. دا ډېر احادیث دي، دا الکانو باره کې بېخي راغلي دي، دا جنکوی باره کې راغلي، الکانو مخشته خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو الکان تاسې ترجیح ورکوله، جنکوی ته ترجیح نه ورکوله. نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کې. بل حدیث کې راغلي من عال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن، چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت وکړو، چې پلار نه پاتې خویندې یا درې، تر دې پورې چې هغې میړه وکړي، او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي، او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي، خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې. رسول الله فرمایل دغه سړی چې دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بے شمیره حدیث راغلی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکړی او ترحیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانونی او یواز تشویق هم نه دی قانونی حقوق یې ورته چې دی ورونو سره هغه یې ورته ثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق که په هره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه آماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه ستاسو دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ ږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسې دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کښې نصاب کښې باید دې باره کښې تغیر وشي نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي مونږ خپل کور کښې ما دوه مسیان دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني هلک ناست دي په ځمکه دا ما غېږ کښې ناست دی نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورنۍ شته د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور و پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوئ چې د هغه به ډېر حقوق ادا کوي د هغه هم نه ادا کوي هېڅ شی نه ادا کوي جهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که مونږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دی هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره مونږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کښې کېني ما خو الله ګوا دی ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به مونږ غونډه وه خو هر ځای کښې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې مونږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي نو خامخا لور به څه کوي نو ورسره جنګ نه شي کوی مړی ورته نه شي کوی دا خبرې به یي که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو ته به بېرته راشم رڼا جانې تاسو راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کښې را لویه شوي کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور تر منځ دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی او کله داسې فکر درسره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړې په خپله پښو درېږي حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي یا ستا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د وی خزي په توګه باندې یو کار کولای شي ترڅو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو انجلۍ ترمنز او دی ولک ترمنز هیڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بله مرمن سیال زه پم درته یو ټولنه کې لوی شوی یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې ټولنه کې زه اوسم او دغه تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اول جلی م چې پانتون ته راغلم او ما دینیز د کړې هم کړې دغه تر څنګ مکتب او بلغره پانتون ته لاړم څومره چې ما دینیز د کړې کړې دي ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل زده کړې م قبل پانتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوته
مهرباني
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو که چېرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلی مېړه کې یو وي چې په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په باغ بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل د جاپاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغوره کوي چې تا خور می بهر ولیدله تا لور می بهر ولیدله نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخنیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن رسی پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا چې د مور طرف هم همیشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بیسواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار زده کور و نه استعماله نو ته به هم تباس یې میړه به کتاب د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې که زما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوهېږي چې د خاوند مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت د هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بل اخر د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلی یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورت څنګه مې خپل حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورته د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یې وویلې چې زما د کوره اوس د نوره زما روزي مه خوره
مننه رنا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې. نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده. اغلې احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې. تاسو راته وایي د خپلو تجربو نه مو چې دی یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهېږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه وو؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته اندرنګ غنو میلمنو ته او غنو اوریدونکو ته مننه کوم تاسو ته واخ ورکړل. خو په پخو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند مختولل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا 15 کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخواني وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث و میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو 40% په افغانستان کې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي. دا منع و تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې
میاشتې. نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. ښه زه کوشش کوم که ډېر زیاته هم هغه په لاندې اشاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول دا زما نیکه وو، هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل. خو بیا پلار مې د نامپوره مونږ 15 خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه وو. بس تر دې حده نه وه چې لور مې بدې راځي. دې دومره وه چې باید زوی هم وي، زوی هم وي. وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زوی، وایي نسل او نسب چې ده دا د زوی ده. دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور، مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وای نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل. دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و. هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار، او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا 10 کاله مونږ ته پلار اجازه ورنکړه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو. بیا مې ځان سره فکر وکړ. بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعویه یې وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کسب ترمنځ فرق نشته. وای تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي جان خو په دې معنی نه ده چې زمونږ استاد پلاس کې کله مو زړه غواړي چې مړ شو او کله مو زړه غواړي ژوندی شو نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو بیا مونږ یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ بیا مونږ قانې شروع کړه دام سیګان نو دې خو هغه غالي مو جوړول ہاں تر دې حد چې پلاس ته مو یو څه سرمایه لري او شپه کوله ته مونږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې مونږ هم پلان په توڅو کې کیسه کې هم نو وای دا د وای د خزي ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا مونږ حیاتي تلک مخه کړم مور می چې وا خامک دوزی ورته ځو بیا مونږ ته وای ما ته خامک دوزی زه تاسو دسې یو کې تاسو حیاتي زه کې چې زه به د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو یې نور درځنه تاسو وخت وېسته خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنگ مخته راغلم څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنگ وکړم مور بیا پلار مې وویل چې دا ما نه کښې د دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و بل وادو کی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې مین سره پلار ته تلک شاته شه دا میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډېر کشر هم دی نو پلان ورته څه ویلی نو چې زه ورته څه وایم نو بده خبره د خلکو د ما به ما چې سپین ګیر سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو په دې سره ځان برابره یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان مریض هم وو او فلی نه درلود بیخي بیا مونږ لاړو ولسوالۍ ته پلان په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼل یا ځمکو د خاطر د جګړې ټول مکمل وکالت ما ته راکړل یعنې هغه ایډیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې مونږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي ده پابندي ده محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زمونږ د کلي ملک وویل زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما تا دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کورودان
الله رحم وکړي نو
کورودان کورودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بله پوښتنه دا ده که چېرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه لکه په کور کې تنها شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسو کړه ته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼل نه په کار توهینول نه دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتن دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
دا خود سی وار دی چې سره کور تر کور ټولنه تر ټولنه زای تر زای فرق تر فرق هغه فرق لري هغه به ضرورت تل صبر نه کی هغه به خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کی ژوند کی د علما سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې میړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي نو ضرورت به دلته صبر نه کی د اردو کې او شعر دی وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات د ضعیفی دسے جرم دے چې دا غي سزا چې د مرگ مفاجات دی هم دسے ومړ کی نو دا خو ځان کې دا سړی چې دی سړی قدم ځان غلی کی او خپل حق نو غواړي خپل خبرونه کی نه ورور ورته حق ورکی نه چرګور ورته ورکی نه کله ورته ورکی دنیا کې خو دا جنجال دی او جګړه دا روانه ده او جرأت باید جنکی د لاسه ورنکی ادب سره ښه سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې دغه خپل خبره ورکړي او کې او زمونږ استاد دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې هته ونرسو چې جنکی مظلومه واقع شي او هغه باندې ظلم وشي او هغه حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکری لحاظ باندې هغه رشد وکړي
اوس مال چې کڅم ک تاسو په دغه پوښتنه کې مخکې مو ځواب را نه کړ خلنډ له تاسو یو شیخ صاحب اوس مال په افغانستان کې خځو انجونی ساسې په نظر مظلومې نه دي واقع شي ورتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پویږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی خځې او هم په څنګ کې هغه نارې نه چې په اسلام واقعا پویږي مبارزه وکړي
نه ما دې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکلم کړي خبرې مونږ کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مونږ کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ذوق دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاته دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیانو ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې راشي اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي کټول ملایان چې خدام صحیح نه دي کټول انجینران چې خدام صحیح نه دي یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي اماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی چې موږ څه نه وایو خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړی خبره مې کړی دی ما صفي هغه نه ډکی دي او مخامخ مې کړی او مصیبه مې
کور مو ودان ژوندې وسې نظیفه جان لاند لا تاسو یو رما ساسي روستي خبري هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبت انجلۍ ته پیغام ورته ته لاند راته وي چې واځي دو دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشم
ما پیغام دا دی چې هغه جنو ته یا هغه مرمن ته دی واته جنو نه مرمن ته هم باید وایي شي چې هغه درته مېندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه جنو یا مرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته برابر سترګونو غوري یعنی نارینه ته ورته پټوالي مقام ورکي هغه باید له تخنیک نه استفاده کوي د څه ورشنه ورسره مخامخ چلانه مونږ کې باید د څه یو مثال ورته ورکي یو ټولنه کې یو انجنیر یو کار کوي ته وګوره وایدا یو کار کوي مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وایي څو په خونو میادي د پلارې په خونو میادي کې وروري په خونو میادي کې یو کار کوي خپل هغه استعداد یا ورته ورته ورخاره کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماده ونه مني اوس دا وایي چې زما د هر حالت په ماره دوه کار کې یو ځای کاریم په کرایې کور کې مور مې مریض ده خو نورونه په ما تر دې حد زما غواده شي کور هم په مونږ باندې چې خوانې دوه کال کې ورکسوي او په دې حالت کې زما
کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او مهله ته مې ویل چې بس بل ولیکه زده کړه وکوي نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه به هر ملک ته واخلم.
یعنی
په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لنډ تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسې؟ لنډ راته چې څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجونو ته ده چې اول جامې ته لږ ته کورنۍ ته د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي، که دوی په څه باندې خوشحالېږي کوشش دې وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي کړي، هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهترام شي، نو درناوي نه د لارې نه د کار واخلي. او بل دا چې دوی چې کله هم په مخې کې خنډونه لري، دوی د خپل صبر او حوصله د لاسه نه ورکوي. او یو پیغام چې اسلامي امارات حاکم حکومت ته، دوی ته مې هیله دا ده چې د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې دې پرانیزي، ځکه چې که یو سړی تعلیم یافته شي، یو سړی تعلیم یافته
شي. کور ودان چې وخت خپرونې خلاص شو، له تاسو ټولو قدرمنو او لرېدونکو هم تر بل پروګرام خېچه.